بجې شوی دی. په دې خبرونه کې هم لکه څنګه مو چې په خبري مجله کې وریدل د ترکیه په استنبول کې د افغانستان په اړه د نن ورځې د مهم کانفرنس په اړه رپورټونه اوري او د پاکستان له ولسمشر سره د افغان ولسمشر او مقاماتو د کتنو په اړه درته هم وروستی حال درکو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکوي چې هیواد به د حج د مراسم پر مهال په ټول وس او توان سره د هر ډول ورانکار اعمالو مخه ونیسي. او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د ناچودلو مهماتو پرسونل ضد ماینونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لپاره قسیم سولمل توار ورکو.
د اتو بجو خبرونه تشر اغلاس په سر کې پام کړی مهمو د مهم خبرونو سر ټکو ده. ولسمشر حامد کرزی په استنبول کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډې کې وویل چې افغانستان نسی کولای د سولې لپاره له ځانو جونکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې د حقانی شبکې نیول سوی غړی مالی خان په تور لیست کې شامل وي او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده نایب خبرداری ورکړی چې په سوله ییزه فضا کې د سږ کال د حج د مراسمو د ترسره کېدو لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو دریغ ونه کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان نسی کولای د سولې لپاره له ځان وژونکو سره خبرې وکړي. ښاغلي کرزی دا څرګندونې تېر ورځ د ترکیې په استنبول کې د کوربه هیواد د جمهور رئیس په منځګړیتوب له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر څو د طالبانو ادرس معلوم سوی نه وي د سولې هر ډول خبرې اترې به په مستقیمه له پاکستان سره کوي. د ترکیې د ولسمشر په وینا د پاکستان جمهور رئیس په دې خبرو کې موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر تر ترور د ترور په قضیه کې له کابل سره لازمه همکاري وکړي. ټاکل سوی چې نن په استنبول کې د افغانستان په اړه مهم نړیوال کنفرانس جوړ شي چې د ګڼ شمېر مهمو هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ویل چې د حقانی شبکې نیول سوی غړی مالی خان په تور لیست کې شامل وي. د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل سوی چې په دې ګام سره مالی خان نړیوال تور لیست ګڼل کیږي او که په متحده ایالات کې هر ډول پانګه ولري نو کنګل به کړی سي. مالی خان په 13 سپتمبر میاشت کې په پکتیا ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیات کې ونیول سو. افغان او ناټو مقاماتو حقانی شبکه په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د خونړۍ حملو او ډلیزو ځانوژونکو بریدونو مسؤوله بولي. د پولیسو د درېسو درې په امیر زون قومندانی وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په شمالي ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپل سوي دي. د پامیر د درېسو درې زون د قومندانی ویاند لال محمد احمدزی پرون خبرې اعلان وویل چې په وروستیو عملیاتو کې په شمال کې لس انتحاري واسکټونه او څه د پاسه زر کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول سوي دي. د هغه په وینا له درېسو زیات وسلوال مخالفان وژل سوي او د عملیاتو او بمي چاودنو په ترڅ کې 240 پولیس هم وژل سوي دي. ښاغلی احمدزی د سولې له پروسې سره د لس لساو وسلوالو د یو ځای کېدو هم ویل. خو تر دې دمه د شمال د درېسو درې پامیر زون د پولیسو د دې څرګندونو په اړه د دولت وسلوال مخالفانو څه نه دي ویلي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه هم تر یو لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده نایف خبرداری ورکړی چې په سوله ییزه فضا کې د سږ کال د حج د مراسمو د ترسره کېدو لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو دریغ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره مکې معظمې ته په رسېدو دي. د سعودي ولیعهد د بلوا ضد پولیسو او ځانګړو ځواکونو له چمتووالي څخه تر کتنې وروسته وویل دی وای موږ چمتو یو چې د هرې پېښې چې هر څه وي مقابله وکړو. زموږ مقصد سوله ییز دی خو پرته له هغه کسانو ته چې غواړي حمله وکړي په ټول وس سره به د هغوی مخه ونیسو. د فرانسې خبري اژانس د سعودي د شهزاده په حواله لیکي ایران هر کله حج ته د خپل سفر درناوی ښودلی دی. ملګر ملتونو پر نړیوالو ټولنه غږ کړی چې د لیبیا له وروستي جګړې څخه د پاتې سو پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د ګواښ په وړاندې په بیړه عمل وکړي. په لیبیا کې د ملګر ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې مشر ماکس ډیک تر رزویل د ناچودیدلو ماینونو د لرې کولو لپاره باید عاجل اقدامات وسي. خو راپورونه وایي چې د لیبیا انتقالي حکومت د مالي ستونزې له امله په دې اړه د څه کولو توان نه لري. په لیبیا کې د زیات شمېر ناچودیدلو مهماتو موجودیت په دغه هېواد کې د وژل سوي مشر معمر القذافي د رژیم د ړنګولو په هدف د ناټو د هوایي بریدونو له امله دی. د دغه حملو په ترڅ کې د مهماتو او چاودیدونکو موادو شاوخوا 400 ډیپوګانې په نښه سوي دي. ایران یو ډیپلوماټیک رسمي یادښت دغه تورونو په اړه واشنگتن ته لیږلی چې وایي تهران په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان پر سفیر په ناکامې حملې کې لاس درلود. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولاند ویل دا یادښت تقریبا 9 پاڼې لري او پکې ټول بې ځای خبرې سوي او دا تورونه ردوي. دا غی په وینا د اسنادو کې کوم نوې خبره نسته. د متحده ایالاتو مقاماتو تیر میاشت اعلان وکړ چې دوه تنه نیولې چې د ایران له امنیتي ځواکونو سره لاس لري او غوښتل یې چې په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفیر په قتل ورسوي. ایران دا تورونه رد کړي او بیا ساسي بللې دي. د قرغیزستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکي الماسبیک ختمبایف وایي په مرکزی آسیا کې د متحده ایالاتو هوایي هډې هیواد ته خطر متوجه کړی دی. دغه پوینه د هډو پر قرغیزستان د هوایی حملو خطر ډیر کړی او باید تر 2014 میلادي کال پورې وتړل سي. هاتمبایف چې د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې په 3 رای ګټلی وایي قرغیزستان له متحده ایالات سره د پوځي هډو په برخه کې تر 2014 میلادي کال پورې د قرارداد د لاسلیک ملاتړ کوي. متحده ایالاتو له 2000 میلادي کال راهیسې د مناس له اډې څخه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې اډې په توګه کار اخلي. روسیه هم په قرغیزستان کې هوایي اډې لري خو اتمبایف په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د اسرائیلو لپاره د 2009 ودانیو د جوړولو امر ورکړ. نتنیاهو په یوې اعلامیې کې ویل په دې نوو ودانیو کې بیت المقدس ته نږدې میشت ځایونه هم شامل دي چې فکر کېږي له فلسطین سره د اسرائیلو د سولې د موافقې یوه برخه ده. دا اعلان وروسته تر دې وسو چې نتنیاهو د ملګرو ملتونو په کلتوري ماسې کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب د تضمین په اړه د خبرو اترو لپاره د کابینې ځانګړې غونډه وبلله. دا کار د اسرائیلو او متحده ایالاتو له مخالفت سره مخامخ شو. د جرمنی او فرانسې مشرانو پرون ویل دوی به د IMF لوړ رتبه اروپایي چارواکو او د یونان له استازو سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړي او د پورونو پر اختلاف چې یونان وایي د ټول پوښتنې له لارې به یې حل کړي ورسره وغږېږي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وروسته له ټلیفوني خبرو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د خبرې اترې به په کن کې ترسره سي. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو د دوشنبه په ورځ د ټول پوښتنې اعلان وکړ او ویل چې په یونان کې د پورونو د مسلې د حل لپاره پراخ سیاسي ملاتړ ته اړتیا ده. د یورو پیسو د چلند د زون مشرانو موافقه وکړه چې اتم ته دوهم ځل لپاره د 130 میلیارد یورو په ارزښت پور ورکړي څو په دې ډول یونان د خپل 50% پورونو غم وخوري. او وروستی خبر هم ده چې ټاکل سوی چې د لندن یوه محکمه نن په دې اړه چې د ویکیلیکس ویبپاڼې ماسس جولیان اسانج سویډن ته وسپاري کنه خپل حکم صادر کړي. د سویډن مقامات غواړي چې لاسانج سره څخه د جنسي تیری په اړه تحقیقات وکړي خو نوموړی دا تور ردوي او وایي چې هغه د دې لپاره په نشه کېږي چې د امریکا زرګونه محرمانه اسناد یې خپره کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. تاسې ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اورئ. د ترکیې په استنبول ښار کې نن د ګڼ شمېر هیوادونو استازي او مقامات د افغانستان پر امنیتي وضعیت او روانو چارو خبرې کوي. افغان ولسمشر پرون په استنبول کې د ترکیې جمهور رئیس په منځګړتوب له خپل پاکستانی سیال سره وکتل. په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې؟ د ولسمشر وان ایمل فیزی وایي
د ټولو ملاقاتو یا ناستو اصلي محور امنیتي مسایل دي. اګر چې د دې ترڅنګ نور مسایل هم اقتصادي مسایل هم مطرح دي خو ټولو مسایل موضوع دغه د امنیت موضوع ده.
د افغانستان د شمال زون د 303 پامیر قومندانې مقامات وی چې په اکثر شمالي ولایتونو کې په روسي او څوونیو کې د افغان دولت وسواله مخالفانو ته سخت گزارونه ورکړي دي. په دې اړه هم درته ریپورت لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کو او دا هم وری چې د پاکستان یو شمیر کتونکو وی د افغانستان او پاکستان روابط د خطر تر حده کړکېچن شوی. د خبرونه دوهمه برخه بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام سل 0.5 په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ټاکل شوی چې نن د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ترکی مقامات وایي د کانفرنس ګډونوال بل 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه وځي د لارې یو عملی نقشه وټاکي او د هغې له تطبیق څخه به یو ځانګړې کمیسون څارنه کوي. خو له دې مهم کانفرنس نه مخکې پرون په استنبول کې د افغانستان او پاکستان ولس مشرانو د ترکیه د جمهور رئیس په منځګړتوب په خپلو کې یو درې اړخیزه غونډه هم درلوده. ترکیه مقامات ویلي ولسمشر کرزي او د هغه پاکستانی سیال زرداری پر هغو مسئلو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو او بې اعتمادۍ سبب شوي خبرې وکړې. دغه راز پاکستان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د ترور په اړه تحقیقاتو کې به افغان لوري سره لازمه همکاري وکړي. نور جزئیات د فرید هوټ سیفی په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر حامد کرزي په وینا افغانستان نشي کولای چې له ځان وژونکو سره خبري وکړي، نو ځکه خو یې له طالبانو سره خبري ځنډولي تر څو د دوی یو دقیق ادرس څرګند شي. د جمهور رئیس کرزي په وینا افغانستان به د هماغې ورځې تر رسیدو پورې چې د ادرس ولري د روانو ستونزو په اړه له پاکستان سره خبرې اترې کوي. جمهور رئیس کرزي د خپلو خبرو اترو په یوې برخې کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د قتل مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل دی پیخي په مجموع کې د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخه کړې ده. دغه په وینا د برهان الدین رباني قتل تقریبا له طالبانو سره د سولې ټول بهیر پای ته رسولی.
The assassination of President Rabbani has thrown the whole exercise into
افغان ولسمشر وایي د جمهور رئیس رباني قتل د سولې لپاره ټولې هڅې له جدي ستونزو سره مخامخې کړې دي. تقریبا زمنګ او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته د پای ټکی ایښودل شوی، نو د هغه څه په نظر کې نیولو سره چې نن په ترکیه کې وشو ویل شم چې جمهور رئیس عبدالله ګل یو ډیر ښه اقدام کړی. جمهور رئیس حامد کرزي چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره کتلی وو، له خپل پاکستانی سیال سره یې په ترکیه کې پرون په خبري کانفرنس کې خبري وکړې. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وویل د سیمې امنیتي وضعیت ډیر پیچلی دی، که چېرته دا ساده مسله وي نو ناټو او نړیوال پوځیان چې له لسو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دي دا مسله به یې حل کړې وي.
All of this effort is to bring peace to our region.
پاکستان ولسمشر وای موږ په سیمه او نړۍ کې د سولې لپاره د خپل ټولو هڅو ترڅنګ د غواړو چې په نړۍ کې مسؤل ملګری موجود وي. دا د سبا لپاره یو مستقله نړۍ ده. هیڅ موضوع او هیڅ شی کلوي او کوړو کې په انزوا کې ژوند نشي کولای. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست وایندوی چې افغان ولسمشر د ترکیه له جمهور رئیس سره د خبرو په محل په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبري وکړي او هم دا شانې د انسانانو د قاچاق او مخدرو موادو پر مسلې هم بحث وکړ. د افغان پولیسو او اردو ځواکونو روزل د افغانستان او ترکیه د جمهور رئیسانو د خبرو یو بل عمده موضوع و. د افغانستان د جمهوری ریاست وایند ایمل فیضی وویل چې افغانستان له ترکیه سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. په دې تفاهم لیک کې عمده مسله د افغانستان پوځیانو ته د کورسونو دایرول او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو موضوع ده. د استانبول په نننی کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر چارواکو سربیره د هند، فرانسې، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا کانفرنس تقریبا د بنل کانفرنس څخه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم بلل کیږي یو میشت مخکې جوړیږي.
و امریدل چې د ترکیه په استانبول کې مو د استانبول کې د افغانستان پاکستان او قربا هیواد مشرانو په خپلو کې پرون خبرې وکړې. د ولسمشر حامد کرزي ویانوي په دې کتنه کې کڅه هم چې پر اقتصادي همکاري او نورو مسلو هم خبرې وشوي، خو غونډه د افغانستان او سیمه د امنیتی وضعیت پر سر متمرکز و. په پرونی درې اړخیزه غونډه کې په مشخص ډول ولسمشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې او د دې کتنې پریکړه او نتیجه سوا. په همدې اړه فرید هوټ سیفی د ولسمشر کرزي له ویان ایمل فیضی سره خبرې کړې.
فیضی صاحب، ټاکل شوی چې په ترکیه کې په استانبول کې د افغانستان په اړه سیمه ایز کانفرنس پیل شي، خو تر دې د مخه د سه شنبه په ورځ هم درې اړخیزې خبرې شوې دي، هم د ترکیه د مقامات او هم د ترکیه او د پاکستان او د افغانستان. غواړم په دې اړه تاسو نه پوښتنه وکم چې په ځانګړې توګه کوم مسایل په دې درې اړخیزو خبرو کې مطرح شو.
دغه درې اړخیزو خبرې چې شنبه تر سره سولې په دې کې د دوی ټولو ملاقاتو یا ناستو اصلي محور امنیتي مسایل دي. اگر چې دوی تر څنګ نور مسایل هم اقتصادي مسایل هم مطرح دي، خو ټولو مسایل موضوع دغه د امنیت موضوع ده. د افغانستان لوی دستیز د پاکستان او ترکیه لوی دستیزانو سره هم ولیدل او دوی یو ناسته درلودل. دین ناسته وروسته یو پروتوکال امضا سو د دې درو هیوادو ترمنځ چې دغه پر اساس باندې به د زموږ د اردو د ظرفیت د لوړو د جګوالي په خاطر د ځینو مسایلو باندې خبرې وسوې او دا پروتوکال امضا سو چې ترکیه هیواد به د په نظامی ساحه کې همکاري کوي د افغانستان سره، او ځینې مشترک نظامی عملیات په درو هیوادو ترمنځ لکه پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ هم ترسره شي. په راتلونکي کې چې وښولی شو دغه د ملي اردو توانایي یا ظرفیت لوړ بوځو. درو هیوادو د کورنۍ چارو وزیرانو هم یوه ناسته درلودل، د دې ناستې سره سم دوی هم یو پروتوکول امضا کړي چې دغه پر اساس سره به دغه امنیتي همکاري درو هیوادو ترمنځ ډېرې شي.
یو مسله چې زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ډیر څرګند دی کنه. مثلا د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیر خلک پتنګ دي، مثلا اته توغندي ویشتل کیږي د پاکستان له لوري په افغانستان باندې. په دغه سي یو شرایطو کې د دوی دی خبرې، تاسو د دوی په خبرو کې نه څه ډول مسائل مطرح شو، څومره کېدای شي خلک دې ته مطمئن وي چې د دوی دی خبرې به پر اختیار د سی یو انجام ولري چې خلکو ته به امنیت او آرامي راوړي شي؟
د رئیس جمهور کرزی ملاقات د پاکستان د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ سره سره سو پاغه ورسې د افغاني هیات استانبول سره ورسې دي. نو خبرې په کاملا دوستانه فضا کې تر سره سوالي، خو دلته نور مسائل چې د امنیت په اعتبار یا دغه مسائل چې تاسو یې اشاره وکړله، سرحدي مسائل، امنیتي مسائل چې سرحدي ستونزې پیدا کړې دي، په دې اعتبار هم په ناستو کې خبرې وشولې چې هغه د کورنیو چارو د وزیرانو په ناستو کې مطرح شوې او د لوی درستیزانو په ناستو کې د سرحدي مسائل مطرح شوله. موضوع چې د افغانستان د خواسته وړاندې سواله د پاکستان لوري ته، نو تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د پاکستان سره دغه د صدربانی د ترور موضوع وه، او د دې تر څنګ دغه سرحدي ستونزې چې مسمن سره راغلي دي، په دې اعتبار هم خبرې وشولې هیله ده چې پاکستان واقعا په دې دغه پیشنهادونه چې ورته شوي دي په دې په اړه رښتینې همکاري
فایزی سی په دغه درې اړخیزو خبرو کې چې وشولې، یعنی کدا مسله په نظر کې ونیسو چې مثلا ترکیه نږدې اړیکې لري د پاکستان سره، څومره تاسو د ترکیه رول په دغه خبرو کې مهم بولئ؟
ګوري، د ترکیه نقش ډیر مهم دی. دوی دغه ناستې سه جنبه ناستې د اړخیزو ناستې څومره مخکې شروع کړې دي، تاسو معلوم دي په 2001 کال راهیسې دا شپږم د اړخیزو کنفرانس چې دایریږي دوی د خواسته. په دې کې شک نه شته چې ترکیه یو ډېر مهم نقش لري، یعنی روابط د پاکستان سره هم ډېر مهم دي، د افغانستان سره هم ډېر تاریخي روابط لري. خو دغه ستونزه چې د امنیتي مشکلات چې دي، دغه سیمه ییز مشکلات دي، په دې کې د ایران، د روسیې، د چین، د دې سیمې نور ستر هېوادونه هم، هندوستان، دا هم ډېر ستر نقش لري یا خاص اهمیت لري. نو ترکیه خپل ټول کوششونه کوي، موږ ته دا تعهد راکړی دی چې دوی به د هرې ممکنې لارې سره پر پاکستان باندې فشار راوړي، او تر څو دغه ناستې چې دي یو نتیجې ته ورسیږي.
د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی و چې پرونی په استانبول کې د افغان ولسمشر او د هغه د پاکستانی او ترکی سیالانو ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. قدرمن اوریدونکو، نن په استانبول کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په باب درته د ازادي راډیو په نن ورځې خبرونو کې وروستي او دقیق معلومات خبرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په شمال کې د پامیر درې سو درې زون قومندانۍ وایي چې دغلته وسلوال مخالفانو ته سخت ګزارونه ورکړي، او ګڼ شمېر وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره هم یوځای شوي دي. پړه سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
د درې سو درې پامیر زون د پولیسو د قومندانۍ ویان لال محمد مزای وایي چې پولیس ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي، او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوسه په 15 ګډو پوځي عملیاتو او په 25 خپلواکه پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده. لال محمد مزای په شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو پایلې داسې په ګوته کوي.
302 تن از مخالفین مصالح دولت از بین رفتن که در جمع کشته شده های زینا در حدود 15 نفر از فرماندهانشان شامل هست.
دایوی پروان کال که تر دې مهاله د امنیتي ارګانونو د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر درې سوه زیات دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو له جملې څخه یې 15 تنه قمندانان دي. نوموړی زیاتوي چې په روان کال کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دوی لویه لاسته راوړنه د دولت د مخالفو وسلوالو 2 ډلې چې شمېر یې 600 کسانو ته رسېږي تقریبا د 330 میله درندې او سپکې وسلې سره یې د سولې له پروسې سره یوځای کېدل وبلل. د لال محمد مزی په ژبه چې په دغو پوځي عملیاتو کې څه د پاسه 150 تنه د دولت مخالف وسلوال د یوې اندازې وسلې سره ژوندي نیول شوي دي.
اته بجې او شل دقیقې نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د حالاتو په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دروروي.
د ترکیه چاپ حریت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې پاکستان هر ورځ پر ځان د افغانستان د جګړې زیات فشار احساسوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي: ترکیه له دې سره چې 2 وروسته بیا د افغانستان او پاکستان مشران سره یو ځای کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو سیمه ییز امنیتي میکانیزم د رامنځته شي. ورځپاڼې د یو ترکی ډیپلومات له قوله لیکلي چې وایي په استانبول کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به د یو میکانیزم د جوړولو پر طرحې خبرې وشي. دا به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته ورته یو میکانیزم وي. د دغه ترکی ډیپلومات په وینا په لومړي ګام کې به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتېدو پر اقداماتو تمرکز وشي. حریت ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان او نړیوال ملاتړ یې له دې هېواده د 2014 میلادي کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته تیاری نیسي، افغانانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سیمه ییز امنیت لپاره زمینه برابره کړي. د ورځپاڼې په باور په ټولو بحثونو او لانجو او همداراز د استانبول او بن په غونډو کې سترګې پاکستان ته اوړي چې دا هېواد د نوي میکانیزم د رامنځته کېدو په هڅو کې څه ډول رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي پر پاکستان د امریکا او افغانستان د فشارونو ترڅنګ اوس د هیواد له رواني پلوه هم تر یو بل ډول فشار لاندې دی چې د افغانستان د لانجې له هواري سره مرسته وکړي. انګلستان چاپ ټایمز او ډیلی ټلګراف ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو پر مسئلې لیکنې خپرې کړې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په لومړي سر کې د نادلي ولسوالۍ نوه په نښه شوې او علت دا و چې دغه سیمه تر دا یو کال وړاندې پورې د طالبانو قوي مرکز ګڼل کېده، خو د هلمند والي اوس شخصا په دې ټکي ټینګار کوي چې د نادلي مسؤلیت د هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ورځپاڼې په وینا د نادلي پر امنیتي وضعیت کې په وروستي یو کال کې زخ زیات بدلون راغلی. د ناامنیو پیښې چې د تیر میلادي کال په سپتمبر کې 228 ته رسیدلې اوس یې شمېر 800 ته راټیټ شوی دی. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه لیکي نادلي د افغانستان په جنوب کې لومړنۍ لرې پرته ولسوالۍ ده چې د امنیت په تامین کې افغان عسکر او پولیس مخکښ رول لوبوي. ورځپاڼه د برتانوي چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي دا یو مهم ګام دی او هغه قرباني چې په هلمند کې ورکړل شوې دا ناارامه ولایت اوس په یو نمونه ولایت بدل کړی دی. په تیر یو کال کې په نادلي ولسوالۍ کې برتانوي ځواکونه دېره وو چې په سیمه کې د ځواکونو ته د تلفاتو اندازه 8 تنه وه.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال وایي د سیاسي چارو کارپوهان د غلطه په دی باور دي چې د افغانستان او پاکستان روابط د خطر تر حده کړکېچن شوي دي. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د علي شورا د مشر برهان الدین رباني وشل کېدو د دوړ هیوادونو روابط ډېر خړپړ کړی دي، خو په دې برخه کې د پاکستان مطبوعات بیا څه رول لوبوي؟ د ازادي رادیو خبريال له پیښور په خپل تحلیلي رپورت کې د افغانستان او پاکستان اړیکو او د سیمې د سیاسي حالاتو څرنګوالي ته په پام د دې هیواد د مطبوعاتو فعالیت ته کتنه لرلې.
د کابل او اسلام آباد ترمن سیاسي اړیکو چې له پیله چندانې خوندنه و، د طالبانو د حکومت تر پرزیدا او افغانستان ته د ناتو ځواکونو تر راتګ وروسته یو داسې بڼه خپل کړي چې لکه د کال څلور فصلونه بدلیږي را بدلیږي. کله په دواړو لوریو کې ونی لښنو پانو ډکی وي او کله بیا لکه د خزان باد وهلي ونی تشي او زمکه پر رژیدلو وچو پانو پوخلی وي، یا په بل عبارت کله د شهدو په شان خوږی او کله بیا د مرچو په شان ترخی وي. یو شمیر کارپوهان پر پاکستانی رسنیو نیوکه کوي چې تل یې په دې لړ کې منفي کردار لوبولی او هڅه کوي څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ فاصلې د کمیدو پر ځای لا پسې زیاتې شي. په پیښور کې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې مدیر اقبال خټک وایي سره له دې چې د پاکستان ولس د افغانستان په باب مثبت نظر او بېساري مینه لري، خو رسنۍ د دې هر څه برعکس تګلاره پر مخ وړي.
پاکستان کې د ورځپاڼو کوم د وګړو د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو حوالی سره یا د افغانستان په حوالی سره نو یو خاص نظر ډېر زیات لیدل شي، او هغه دا چې افغانستان یو گاونډي هیواد یو دوست هیواد نه ګڼل کیږي بلکې د شک په نظر ورته کتل کیږي. کم چې زه ګڼم چې دومره حقیقت هم نه دی څومره چې دغه نظر مخته کیږي او بیانېږي.
نوموړی وایي د مطبوعاتو منفي کردار او بې ځایه تبلیغات نه یوازې دا چې د دواړو دولتونو پر روابطو منفي اغیز لرلی شي، بلکې دا اندېښنې به هم بې ځایه نه وي چې د ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي هم زیانمنولی شي. د سیاسي چارو کارپوه او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی تر نوموړي هم څو ګامه مخته ځي او وایي
مجموعی طور لخو دغه کردار چې دی ډیر زیات منفی پاتې شو دی. د پاکستان ذریعہ ابلاغ چې کوم دی، کو هغه د الکترونیک میډیا ادارې دی، کو هغه د پرنٹ میډیا ادارې دی، کو هغه بیا د کتابونو یا د رسالو په شکل کې دغه یو سلسله موجوده وي، هغه اوس هم داسې ګڼي چې افغانستان چې دی د پاکستان شاید چې پنځمه صوبه ده.
خو پوښتنه دا ده چې مطبوعات ولې د خپلو لوستونکو یا کتونکو د هیلو، غوښتنو او نظر برعکس د افغانستان په باب دغه ډول خبرونه کوي؟ په دې باب ژورنالیستان بیلابیل نظرونه لري
چې د خلکو دا ذهن جوړ کړی دی چې افغانستان به هر هغه کار کوي چې هغه پاکستان غواړي، او کله چې افغانستان هم داسې هلته کې یو جمهوري یو پروسس شروع شي، هلته کې د امن دپاره څه ګامونه شروع شي، یا په افغانستان کې د ترقی دپاره یا د سیاسي استحکام دپاره څه هلې ځلې شروع شي، نو د پاکستان دغه خلک چې دي نو هغه داسې د ناخوښۍ اظهار کوي، بلکې هغې د ډېره حده پورې یو قسم له ملنډیم کوي په افغانستان پورې، په افغانستان په اولس پورې، د افغانستان په سیاسي قوتونو پورې، د افغانستان کې چې هر حکومت وي.
ځکه چې د هر چا خپل مفادات دي، خپل اهداف دي، د ولسونو دین یو دی، مذهب یو دی، ژبه تقریبا یو ده، کلتور یو دی، بیا په دې کې پښتو پنجابي او پښتو فارسي دا شبکه ډېر بد کردار ادا کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک بیا پر شتمنو پښتنو نیوکه کوي چې د هغوی د لاپرواهۍ له وجې دا مهال د پاکستان پښتانه نه یوازې دا چې خپل تلویزیوني چینل یا په ملي کچه ورځپاڼه نه لري، بلکې د هر بل قوم په نسبت په رسنیو کې ډېر ځپل کیږي.
چې کوم شتمن خلک دي هغوی جماعتونو جوړولو باندې، په ډېرو حجونو باندې، او چې کوم په ډېر دنیا داري نو په ډېرو ودونو باندې پیسې لګه کیږي، په ډېر بچو راوړو باندې چې دی لګیا وي. د قوم جوړښت چې کوم ادارې په کار دي هغې ته د چا فکر نشته دی.
د رسنیو د منفی رول او د هغې د عواملو په شان د دې ستونزې د اواري او له منځه وړلو لپاره هم دغه ژورنالیستان بیلابیل نظرونه لري. د خیبر پښتونخوا د ژورنالیستانو د سرتاسري ټولنې مشر ارشد عزیز ملک په دې باب ازادي راډیو ته وویل
یعنی جرنلسٹان دے خپلو کې ملو شي او هغه دې پہلا ائیډنٹیفای کی چې څه مسئلے سدي مونږ سره، که مونږ ته انفارمیشن غلط راځي یا زمونږ دے مائنڈ کې څه پرابلم دے، چې مونږ خپلو کې کینو هغه ڈیسائیڈ کو نه کوم تونه چې خپل کار کوي کوي دے. نو میډیا ته پکار دا چې دوی دې خپل سوچو کی مونږ دے کم دوانه یوا دونه دي دوی کې چې کم دے دا ترقی او خوشحالي لپاره تعاون ډیر زیات پکار دی. کدا مونږ تعاون نکو نو دغه چې کم لس سل کارونه زمونږ دا لانجه رواني داسې رواني.
اقبال خټک یوارې بیا پر پاکستانی رسنیو نیوکه کوي او وایي چې که شتمنې او مهمې رسنۍ په کابل کې خپل استازي ولري، ښایي دا ستونزه تر ډېره اواره شي.
بل غټه چې کومه کمزوري زه د پاکستان او مطبوعاتو کې وینم، هغه دا چې مونږ افغانستان ته ولې نه ځو، مونږ په خپل افغانستان نه معلومات ترلاسه کولو کوشش ولې نه کوو، مونږ ولې خپل نمایندگان په کابل کې یا د افغانستان په نورو غټو ښارونو کې اوسه پورې نه دي ساتلي.
پاکستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې یو زیات شمیر د تلویزیون خبري څلوري ساعته کانالونه په سلګونو ورځپاڼې، اونیزې، میاشتنۍ او نورې چاپي رسنۍ پکې خپریږي، او ورځ تر بلې د خبري رسنیو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. د نورې نړۍ په شان دلته هم د هر تلویزیوني چینل، خبري اژانس او چاپي رسنیو تګلاره له یو بل سره توپیر لري، خو یوه خبره چې ټول پرې متفق دي هغه پاکستان ته وفاداري او ملي ګټو ته ژمنتیا ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په باب نږدې د ټولو رسنیو په دریس کې چندانې توپیر نه لیدل کیږي، او هغه داسې چې په هر رسنۍ کې له خبرونو نیولې تر سرمقالو او تبصیرو پورې تر ډیره منفي خبرې کیږي. سره له دې چې د دې هیواد ولس له افغانستان او افغانانو سره بېساري مینه لري، خو رسنۍ بیا برعکس تګلاره پر مخ وړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
Azadi Radio Taqwaq Puni Sai.
Fight against Al-Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of some force. And
we are not going to be
Federale Sicherheitsdienste und den Behörden.
Wir haben ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم درته لرو مې هروي. خو اوس اتنی مې بجې شوې ل قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر حامد کرزی په استانبول کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې ویل چې افغانستان نسی کولای د سولې لپاره له ځانو شونکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د قنی شبکې نیول سوی غړی ملی خان په تور لیست کې شاملوي. د پولیسو د درېسو درې په امیر زون قمندانی وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په شمالي ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپل سوي دي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده نایف خبرداری ورکړی چې په سولیزه فضا کې د سږ کال د حج د مراسمو د ترسره کېدو لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو درېغ ونه کړي. ملګر ملتونو پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا له وروستي جګړې څخه د پاتې سوو پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د ګواښ په وړاندې په بیړه عمل وکړي. ایران یو ډیپلوماتیک رسمي یادښت د هغه تورونو په اړه واشنګټن ته لیږلی چې وایي تهران په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان پر سفیر په ناکامې حملې کې لاس درلود. د قرغیزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی الماس بیک خاتمبایف وایي چې په مرکزي اسیا کې د متحده ایالاتو هوایي اډې هیواد له خطر سره مخامخ کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې د بیت المقدس په ګډون به په ځینو سیمو کې 2000 نوي ودانۍ جوړې کړي. د جرمني او فرانسې مشران د نړیوال وجهي صندوق او د یونان لاستاز سره ګوري ترڅو په یونان کې د پورونو د اختلاف په اړه ورسره خبرې وکړي. او ټاکل سوی چې د لندن یو محکمه نن په دې اړه چې د ویکیلیکس ویب پاڼې مؤسس جولیان اسانج سویډن ته وسپاري کنه خپل حکم صادر کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ او سم وخت رسیږي تاسو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته خو د خبرونه پر اتلونکو خبرونه کې او د سات پسرونو کې د استانبول د کانفرنس په اړه درته ورستی او تازه معلومات خبرو مې هروي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په پروگرام کې د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ په ورستوي شیبو کې د هلمند لوالي سره د مرکې دویمه برخه خبرو. په دې مرکې کې والی د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. د پروګرام په پیل کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو. د هلمند ولی مرکه په ورستوي شیبو کې خبرو. اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو په تیر ورځ کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي، له خپل ستونزو یا شکایتونو کړي دي او په ځینو برخو کې د خپل چارواکو پاملرنه غوښته ده. له دې څخه به وورو چې کوم ستونزې لري او له خپل چارواکو څه غواړي.
موږ وکیل ته مالی اربکیان ده په نوم د شیرال زور د کوي خلګي څلور نفر یو تل بویتله دوه ټچان د لیو غردول چې ویونه او د کورو شزي 3 کیلومتر د شلغه وی استلې د چاښې د لاس مات د چا سر مات یعنی پورت کړی د دې چې ولې دی ولې موږ اسلام نه یو کوم د بل مولاقات یو د زموږ غږ زغ دی ټول دنیا ته ورسیږي. مسکمته دغه کلو مخته یو کوټه په مابین کې د چاربکان غلی او مېن په طالبان پر چولې او زمر د کورو د شزي ونر ګرځ او مخته چولې او نرانه بوتله او شزه او اسلام په شپخانی پرته د دوه درې د لیدي د شوهر بازار ته به ولې دغه نه ناکل مر سره وسو چې ګر سره کې د عربان پر باندې کا وچو او زمر د به ولې شرا پښتانه دي. زه شام احمد خرور ته د پکتیا ولایت د پټان د سوري نه تا سارا د طالبانو په کار هم زه پر سرحدي پولیسو کې دویم کنده کې وظیفه اجرا کوم. اما دا پیغام دې کرزی صاحب ته ورسیږي چې موږ د اسکارو هیڅ نه ورنه غواړي خپل حق نه رته رسیږي. وسلام.
بارہ کے ڈیر ازیات امرت سے اوسی اوپام لرن خا پتلا کا طالبان
امنیتی وضع خرابوي او هیله کوو چې امنیت چارو کې ډېره په بارونه وشاځي. سوال ته وسلام ده زه عبدالحاج د لوګر ولایت د اغر رسالې د عثمان خیر د کلي اوسیدونکی یم. نو موږ دا پیغام دا چې د کلي کې ډېره امنیتي ده سوالی کې موږ سره هیڅ کومه کوالیسه نه کوي. والی صاحب وایي چې په اغر کې امنیت ده. امنیت نه شته دی لوګر کې ځي او راځي امنیت ده. اغر دی کله راغلی چې دی وایي چې امنیت ده او یو پلیس دی پلیس سره هغه سره نهستالرونه مزله ساتوي مکتبونه ټول بند دي جوماتو ته څوک نهشي ځانوزونکلی ده. زه د ډایمیزو د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ولسوالۍ کې د میرانو په علاقه کې 15 کسان د طالبانو د عوام په اثر زخمي هم دي، شفاخانو ته لېږدل شوي دي. د دې نه وروسته تر اوسه نور معلومات نه شته چې څوک په کې مړه وي او که نه.
پیدا شوی دی دا هغه مخ تاریخ د طالبانو دی. دا بل هیڅ نور خلک نه دي. هغه 3000 طالبان چې ولاړه په مزار کې ګیر کړله دا هغه طالبان دي. د دې پاکله معلومات دغه دی خلک خبره ځان اچي خو هغه ځان ته کار دی کنه دا هغه طالبان دي.
پیغام د زخنو پهلم په کوټه کې اوسېږم. د ایران ما در پیغام ثبت کړی و یو نو ډېر کوم د طالبانو د پاکستان د لاس باندې پاک له باندې ټول طالبان د هغه ځای ته انتقالېږي. د کوټ شورا ده د پېښور حکومت و یعنی پاکستان دولت طالبان دلته ګرد سره ګډ په یو چامړې په یو هر دولتي ځای کې دوی سره ووسي او یو ځای د سره ګډ وډ او دومره بیا په کلکه باندې پاک په دې کې ما لاس نه لاسوانه نه کوم. طالبان دې خواتم راوړي خواتم راوړي ټول دې طرف راوړي. لاسوانې کې پاکستان هم ملاتړ کوي. کوچې له کوچلاغ د پښتون آباد د پښینه څه دا خوا له کوټه ټول ریکومنده ورکوي. په ښاره سره دلې هم وسیله ګرځي ګرځي را ګرځي. نو ما ولسمشر حامد کرزي دا پیغام چې کوم ولایتونه چې افغان ځواکونه په سفارت کېږي او خارجي ځواکونه چې د کوم دې څه دي هم نور هم راشي باید په پولو کې ځای پر ځای چې عمل خوري دننه خپل حکومت سره جوړ کړو. نو بل دا ویل چې کوم د باروتو د مینونو سپټاویږي ځانمرګي کېږي. یو څنګ باروت هم په افغانستان کې نشته. ما به خپل طالبانو سره تلل او ما او کار مې سره د ګرځېدل هم څارلې نه دي. یو څنګ باروت هم هلته نشته دلته جوړېږي او دلته ورکوي. نو ما په کلک سره دا خواهش ده چې دا ولسمشر د راجان پر سره کې او بارنیو ځواکونه چې کوم دي دا راوځي بار په پولو باندې ځای پر ځای شي.
خیر خواه تاوله بلوچستان ټلیفون ته لیکه در سره یم. دلته په کوټه کې بېګنا افغانان نیول کېږي. د هغو څه شناخت کارت پوښتنه کېږي او د مهاجر کارت پوښتنه کېږي. داسې تاسې نه یو مهاجر له افغانستانه مهاجر راغلي دي دلته ځورېږي. که چېرې 15000 کالداري ورکړي بیا هغه ته نه د شناخت کارت پوښتنه کېږي او نه د مهاجر کارت پوښتنه کېږي. ستاسو له ازادي راډیو له لارې لوړو مقاماتو د افغانستان مشرانو ته دا پیغام رسوم چې دا خلکو پوښتنه دې وسي او که چېرې داخل پښتنه نه کېږي دا کار به داسې دوام پیدا کړي او دلته موږ د ایران ګیله کوو. ایران خو نه په اسلامیت راګډ دی نه په مذهب راګډ دی. د هغو ته موږ څه ګیله کوو؟ افغان پاکستان خلک خو حکومت سری مذهبي دوست دی او دلته بې ګناه افغانان نه شي او د شناخته کارت او د مهاجر کارت پوښتنه دې نه کوي. دلته ډېر مهاجر نیول شوي دي. دا نن هم درې ګاډي ولاړو په افغانستان ته واپس واستول.
دا جنوبی وزیرستان عبدالرحیم معصود مخاطب یم. چې امریکا چې کوم اوس په دنیا کې سپر طاقت دی تر اوسه پرې دې خپله چهره په خلکو ښکاره چې آیا د دې مقصد د موږ مظلوم عوام مړ کېدل دي یا واقعي د طالبانو ختمول دي؟ که د دې د طالبانو مقصد له ختم کړل نو طالبان خو په افغانستان کښې پخوا نه اوس ډېر لوی غټ طاقت لري. خو دا چې بار بار مطالبه کوي چې شمالي وزیرستان باندې اپریشن وکړه یا په جنوبي وزیرستان اپریشن وکړه نو دې نه صرف د دا مقصد چې دا مظلوم عوام چې کومه ده ختم شي د پښتون چې کومه ده بې کوره او بې اوره شي. نو موږ دا اپیل لرو د یغې انساني حقوق ادارې نه
او د موږ علاقه دا وڅاري دا کوم دا دعوی کوي چې زه په ډرون حمله شي غر غر کمانډران وژنم چې آیا دا کمانډران دي که د موږ مظلوم عوام دي دلته په دې جنګ شه چې کوم چې د جنوبي وزیرستان پرشن شوري سوره چې کوم طالب دی د جنوبي وزیرستان د خوا لاړله ټول چې کومه د لارې ورته خلاص کړه افغانستان ته ننوتله نو موږ دا وایو چې دا جنګ چې کومه ده خالي د موږ مظلومو عوامو خلاف ته انساني حقوق ادارې او مهذب دنیا ته موږ دا اپیل ده چې د امریکې د صحیح څارنه وشي.
محترم اوریدونکي، تاسو وایست چې طالبان په افغانستان کې دي نه په شمالي وزیرستان کې، خو په تېرو څو میاشتو کې د طالبانو مهم مشران ولې په جنوبي او یا هم شمالي وزیرستان کې وژل شول؟ انسانان که په افغانستان یا هم پاکستان کې وژل کېږي، دا په خپله یوه غمیزه ده او د یوه انسان مرګ په هیڅ ځای کې روا نه دی. که د انسانانو وژنه ستاسو په سیمه کې د بشر له حقونو سرغړونه ده، په افغانستان کې هم د انسانانو وینه هغه ډول سور رنګ او هغه قیمت لري.
پیغام دغه دی والي صاحب ته، د هلمند والي صاحب ته پیغام دغه دی چې آی حتی زموږ په کوکنارو خبر وي چې کوکنار مو کرله، نو په دغه خواري و غریبۍ معول نه خبرېږي چې کوچنیانې بې تعلیم او بې تربیې پاتې دي. په خپل په دغه سختو شرایطو کې ژوند کوي چې د مشر د کور مشر هم په ایران کې بندي دی. تا کوم مرسته زموږ سره وسو، موږ والي صاحب ته دغه دغه دی نه اوبسه که ما یو څه روپۍ درلودللې زما د وټل پام کېږو په دولتي ځکه پراتې که ما یو څه روپۍ درلودلې د وټل پام تیر نه درلود، زما کوچنیانو بدې ما یو ایوانو بدې که ما دغه نه درلودلې بس زه دغه سنې چې دلته مرم څو کله که دا پوښتنه راوکړي نو په تاریخ به دې به لا مو خبر شي دوی کرې نو دا هر مسلمانې دی بېوزلي یې کرې نو دندې مرسته کومه ده ودي وایې دې دغه نیم کلانم چې دی راپوتې چې دغه لږ ته دغه ما دغه ورکړې ده مرسته ما ورکړې ده والې سرتون ما دا پیغام دی. تاسو په خپلو اعلاناتو کښې نشه وه چې ازادي راډیو په منځنۍ څپو هم اورېدلی شي، خو موږ د کندهار په ولایت کښې هر څه نه کوشش چې کړي دي د کندهار د ولایتي راډیو څه ما سوه په منځنۍ څپو کښې بل هېڅ راډیو وجود نه لري. تاسو د خپلو تخنیکي همکارانو سره هم په تماس کښې شي، کېدای شي دغه زموږ مشکل رښتیا وي.
د اجیانو روپۍ چې دي دغه شرکت وړه تښتولې دي د ایاتي شرکت نو غواړو چې ازادي راډیو سره مرکه وکړو په دغه نمبر ته زنګ وهلی شي یا راتلی شي میوند وټل کامس مستشاذر سلام کندهار خبرو سره کوه د میوند وټل دغه ایاتي شرکت چې دی زموږ روپۍ تښتولې دي یو سوه او نصور ده ازادي راډیو غواړو چې زموږ خبرو کښې په نمبر ته زنګ ووهي له دې میوند وټل ته راشي سلام.
یزری پلور یو سفر وو که ډېر خوندنی او خوشحالنی سفر وو او د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ دغه پیغامونه یې ځای ته ورسوو او غور وشو. په غور سره دستي دا سفر پیل کړ او دې سفر نه وروسته د یزری ولسوالۍ و جنرال صاحب ډېره مننه او د امنیت قمندان ته د زړه د مینې توپې او پیغامونه ورکول شي او پولیسو ته هم ورکول شي او د شورا تر مخې یې ډېر همکاری وشو او موږ په خپله وینه باندې د خپل وطن دفاع په خپله وینه کوو. وسلام په احترام د ازادي راډیو ډېره مننه په احترام زمونږ هر ځای ته ورسوو ډېره مننه ډېره مننه خوشحالي خوشحالي ده.
له تاسو هم مننه چې خپله خوشحالي مو راسره شریکه کړه. موږ هم د خوښۍ احساس کوو چې ستاسو پیغامونو او د راډیو په مرسته یې خپرېدو ګټه وکړه. له نورو اورېدونکو هم هیله کوو که یې د ازادي راډیو په مرسته کومه ستونزه حل سوه حتما دې موږ خبر کړي. د نورو اورېدونکو ستونزې به واورو.
عبدالولی وحدت یار د پکتیا ولایت د تمکنۍ ولسوالۍ څخه ما سمین برکزی ته دا پیغام دی چې افغانستان کښې د چوکۍ لپاره یا خو ډېرو ځانونه او یا نور قتل کړل، حکومت ښه نتیجه یې ور نه کړه. ته که د چوکۍ لپاره دومره تکلیف ځان تېروې نو ښه به وایي چې د ملت لپاره د څو ورځې روژه نیولې وای.
ما پیغام دغه چې دا سمین بارکزی خور باید په دې باندې حکومتي چارواکي غور وکړي، دې نه خواهش کوو چې صاحب خپل حساب پای ته ورسوي.
زه عنایت الله بابرزی د بغلان د مرکزی ولایت څخه زه د سمین بارکزی په اړه یو نظر او یو پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې د اسلام له نظره دغه اعتصاب یعنې د نه خوړلو اعتصاب مطلق ناروا عمل دی او پوښتنه مې دا ده دغه اتلس ورځې ډوډۍ چې ده ونه خوړله سمین بارکزی دا څومره حقیقت لري او که چېرته حقیقت وي نو ما ته یې دې په باره کښې د ستاسو د رادیو له خوا نه معلومات راکړ شي.
ستاسو د معلوماتو لپاره به وایم چې دغه اعتصاب تلف سره دوام وکړ، خو د دې لپاره چې پښتورګي یا بډوډي خراب نسی ډاکټرانو سیرم ورکاوه. تر دې مخکې د نړۍ په نور برخو کې د ځینو کسانو اعتصابونو تر دې لا زیات دوام کړی دی.
زه جان منصور خبرې کوم، او د افغانستان ملي تلویزیون چې دی د پردو هیلو ترجمانی کوي، او یو هم د خبرونه نه لري چې هغه د خاص د افغانستان د خلکو د پاره وي. نو هیله کوو چې دوی په خپل ځان کې اصلاحات راولي او خپل فرهنګ ته وده ورکړي.
سیمه کې د کوسو د مرامشا ترمنځ د یو سیمه ده، په دې سیمه کې د موږ مشکل بالکل زیاته دی، مشکل او دا کمپاینونه موږ بالکل نه پرېږدي. باید د دې د پوښتنه وشي، دا مشکل د موږ خپلو وکیلانو ته ورسېږي او نورو داسې لوړ پوړي چارواکو چې هر څوک په دې کې کوتاهي، باید دا موږ مشکل ورسېږي. موږ په دې سیمه کې ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ یو، دا ګناه شهر په شهادت ورسېږو، وزل کېږو. د موږ پوښتنه نشته، په غرو کې محکمې جوړې کړي دي، وروره په غره کې داغل ته د خاتمې کې هر دا دولت ته دا محکمه چا ورکړي دوی ته چې ته وروره په هره کنده په هره سیمه خلک پزله.
افغانستان 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 بندونه جوړ کړی، بندونه پروژی جوړ شوی خلک
تجربہ
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. په تیر پروګرام کې مو د هلمند ولی محمد ګلاب منګل سره د مرکې لمړی برخه واوریده، دویمه برخه یې دلته خبرو. په تیر برخه کې د هلمند ولی د لشکرګاه د امنیتي مسؤلیت تر انتقال وروسته د دې شهر او د هلمند نورو برخو پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي ورسره مرکه کړې ده.
په هلمند کې لا دوی ولسوالۍ باغرانو دي شو، په یو ډول نه په یو ډول د وسلوالو مخالفین تر نفوذ لاندې دي. واشیر ولسوالۍ څخه د وړاندې تاسو پکې د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ. هلته خلق باوجود دي چې د وچکالۍ سره مخ دي، کاروبار نسته، د خلکو نفوس هم هلته په همدې خاطر کم شوی چې وچکالۍ ده او خلک اوبه نه لري. څو ورځې وړاندې خلکو د ښوونځیو غوښتنه وکړل. دوی ویل چې دیارلس ښوونځي مو درلود، یوازې دوه ترې پرانستل شوي دي. د ښوونې او روزنې په برخه کې کوم معلوم مشکلات شته او کوم معلومې ستونزې شته؟
لومړی خو د دوو ولسوالیو خبره، د دې شو ولسوالۍ ته وختن فوختن زموږ وسلوال ځواکونه ځي، ګزمه کوي. هلته موږ نشو ویلی چې کاملا هلته دولتي حاکمیت نشته. زما روښانه پالیسي په هلمند کې دا ده چې زه یوازې د نظامي د پوستو ځای په ځای کولو ته دولتي حاکمیت نه وایم، چې یو ځای ته نظامي قوت واستول شي، هلته یو پوسته ایجاد شي، او زه وایم چې هغه ولسوالۍ فعاله ده، تر څو چې هلته په ولسوالۍ کې عملا د خلکو لپاره خدمات وړاندې نه شي. لکه تاسو چې وویل، که چیرې هلته موږ د معرف په برخه کې، د څښلو د اوبو په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د اوبو لګولو په برخه کې، په عدلي برخه کې خلکو ته خدمات موږ وړاندې نه کړو، نو دا ادعا زموږ بې ځایه ده چې موږ د ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده. پخوا وختونو کې ولسوالۍ یوازې تش په نامه زموږ تر دولتي حاکمیت لاندې وي، خو خلکو ته خدمات نه وړاندې کېدل. زه نن په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې په هلمند کې اکثر ولسوالیو یوازې په یوه ډېره کمه فیصدۍ کې د دوی مامورین او دولتي کارکوونکي او نور ضرورتونه کمبوتي. اکثر مامورین تکمیل شوي دي. ما سنگین ته سفر درلوده، د زراعت مامور کمبوت و چې هغوی هم خپل وظیفه هلته اشغال کړه. یوازې اوس هلته د ابتدایي محکمې رئیس نشته، چې په دې برخه کې موږ له محاکمو سره او د سترې محکمې سره تماسونه شته. زه امیدوار یم چې هغوی په دې برخه کې خپله خاصه توجه جلب کړي، تر څو موږ ولسوالیو ته د قضا د برخې مسؤولین یا د محاکمو رئیسان توظیف کو د وشر د ولسوالۍ په اړه په زنګر ډول سره باید وایم چې لنی کمرغه د دغه ولسوالۍ د فعالیتو سره یو ځای ځینې مامورین لکه د سبت اول نفوس د معارف او د نور برخو مامورین هلته هم توظیف شوي دي. عملا دوه مکتبونه موږ په کمو امکاناتو سره چې ودانۍ نه لري د خیمو نه استفاده کوي هلته عملا دا ښوونځي فعال شوي دي. زموږ کوشش روان دی چې نور ښوونځي هم فعال کړو. خو دا ټول کارونه په یوه ورځ او په یو کم زمان کې ناممکن دي. په تدریجي ډول سره ګام په ګام او مرحله په مرحله موږ خپل خدمات پراخوو او غځوو یې کلیوالو سیمو ته. زه امیدوارم چې په راتلونکي کې د ښوونځیو حالت نور هم په وشر کې ښه شي. دې تر څنګ اووه دېرش لویې او کوچنۍ پروژې چې هغو دپاره د پیسو منظوري هم راغلې ده. موږ وروسته د وشر له ازادۍ څخه دا پلان کړی او ډېر زر به کار شروع شي چې په هغه کې د اوبو لګولو سیستمونو ترمیمول او د څښلو د اوبو تهیه کول د کاریزونو پاکول او د ځینو ویالو پاکول دا پکې شامل دي.
سنگین ولسوالۍ کې تاسو خلکو ته د تخمونو او اصلاحو البته د سرو مرسته کول خلکو درنه د کوکنارو د نه کرلو په عوض کې یو شرط درلودی چې ګواکې امنیه کمانډان ولسوال ته تغییر ورکړي. د دوی شرط د نشیتو کو د نه کرلو په صورت کې د ولسوال او امنیه کمانډان لري کول مګر ظاهر داس معلوم څه چور سره ومنه منل فکر نکوي یو خلاص تاسو د نظر او دغه نظر تر مابین موجوده ده دا به باعث د تاریخ د کرلو نسیلته امنیه کمانډان او ولسوال د لري کول نیت لري کنه لري
دولتي مامورین د خلکو د خدمت لپاره دي او تر ډیره حدا باید کوشش دا وشي چې د خلکو رضایت د دولتي مسؤلینو په اړه موجود وي. دا معقوله خبره ده کې شک نشته. مهمه خبره ده چې کله دا د خلکو دا ډول نظریات معلومه ول چې واقعا څومره فیصدي خلک له دغه نظریاتو طرفدار دي یا څومره فیصدي خلک نه غواړي چې دا غوړ سوال دلته موجود وي. د هغه جلسې نه یو ورځ وړاندې ما ته د 2500 کسو په شاوخوا کې د ولایت مقام ته راغلی وو او ټولو په یو ور یو سوال بل راته نامزد کړی وو او غیره ته معرفي کړ چې دا سوال که څنګه ته لرنی شي دا زموږ شرط دی او موږ له تاسو سره همکاري کوو په دې شرط چې دا سوال وي. ما په دویمه ورځ څنګه سفر وکړ او په څنګه کې یو بل سوال راته وړاندې کړ. ما خلکو ته وویل چې کچیر ما تیر ورځ تصمیم نیولای وای او د خلکو د 2500 کسانو جمعیت خبره مې منلې وای نو نن به مې هغه ماتولای نن به مې بل سوال مقرره وو او آیا د سبا ورځ لپاره ما ته د دې تضمین راکولی شي چې بیا ما ته د 200 په شاوخوا کې خلک رانه شي. دا ډول سازشونه او دا ډول تمثیلونه او دا ډول لوبې تر زیاته حده پورې سیاسي وي. هغه وخت چې سنگین دی پوسټي حیثیت لري هلته به څوک ناظر دل چلاړ شي په سختو شرایطو کې هلته لاره خلاصه نه وه هلته د ژوند شرایط ډیر مشکل وو حتی ښار د دولت تر حاکمیت لاندې نه و د سنگین ښار نن چې په لسګونو کیلومتره امنیت غځېدلی دی هلته د بیا رغونې او انکشاف پروژې دي تر زیاته بریده پورې اختلافات د ځینو محدودو کړیو او د اشخاصو لخوا ایجاد شوي دي چې غواړي دلته خپل شخصي ګټې او خپل منافع خوندي کړي. بنان موږ به حالات تحلیلو دا د دې مهمه ډله په هر ځای کې شته په هر ځای کې چې دي په هر بڼه چې دي دا ډول حلقې شته د خپلو شخصي ګټو لپاره. البته
د محصلینو تور وړاندې احتجاج او مظاهره وه دوی د ځان د نشتوالي شکایت درلودی. د پونتون ودانۍ د ډیر وختونو رئیس پر دې بحث کیږي او دا چې پونتون منظور شوی دی ودانۍ ورسره ځای دی او سکیچ فکر کوم د چار بشپړ شوی دی. د پونتون لپاره به ودانۍ څه وخت جوړیږي؟
متاسفانه موږ یو لوی چانس د لاسه ورکړو. دوه دونیم کله وړاندې ما ته عربي متحده اماراتو وعده راکړه چې د پانتون تعمیر به درته جوړو. خو له هغې مخکې دوی څلور پنځه لوی او غټې پروژې په هلمند کې درلودې نو هغه وخت دا شرط لا نه و چې دا پروژې به ختمي بیا به دوی د پانتون دپاره خپل کار پیل کوي. په هغه کې د سنگین پوخ او اساسي سرک د یو لوی جامع مسجد جوړېدل په لشکرګاه کې د دوه حرفوي زده کړو مرکزونه او د دوه لیسو دنجونو او د نورې وړې پروژې. یو اله دا و چې تر اوسه د پانتون پروژه وځنډېدله چې د دوی استدلال دا و چې زموږ دا پروژه باید ختم شي دا باید تسلیم شي ګټه اخیستلو ته موږ به په نوې پروژه باندې. تر اوسه څو څو ځلې موږ دوی ته رسمن سکیچ ډیزاین او نور پیشنهادونه او پروپوزلونه ورسولې دي، خو وروستی اطمینان چې ما ته راکړل شوی دی هغه د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر چې څه موده وړاندې هلمند ته لشکرګاه ته تشریف راوړی وو، او وروستی اطمینان ما ته زموږ د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ د سیمو د مدیریت راکړ. هغوی وویل چې هغه ګډه غونډه چې په ابوظبی کې د افغانستان او د عربي متحده اماراتو لخوا شوې وه په اجندا کې یوه هم د هلمند د بوست د پوهنتون موضوع شامله وه، نو تاسې لطفا یو رسمي پروپوزل او سکیچ نقشه راولېږئ چې د وزارت خارجه د لارې په رسمي ډول سره عربي متحده اماراتو ته واستول شي. دا کار موږ وکړ او قانوني خبره هم دا وه چې عربي متحده امارات غوښتل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوانه یو رسمي پیشنهاد وزارت خارجه د لارې ورشي. البته زموږ پیشنهاد په خو په ولایتي کچه و تاسو پیږئ، نو دا زموږ ما چې دا به کیږي د اوس مهال لپاره لوړو زده کړو د وزارت له بودیجې څخه یو بلاک په دوه منځلونو کې چې البته نور ملحقات نه لري شر دی ودی نه لري دا منظور شوی دی، قراردادی راغلی دی، موږ ځکه ورته تثبیت کړی ده. زه امیدوارې مچ ډېر زر خپل کار شروع کړي. دویمه خبره دا چې په دې نږدې ورځو کې د 1500 امریکایي ډالرو په اندازه د پروژو غوښتنه د سیمه ییزو ارګانونو لخوا د یو پیشنهاد دیو دیو مکتوب په ذریعہ شوی و پغه کې هم موږ د پانتون لپاره د شردولې پروژه پیشنهاد کړه. زه امیدوارې ما غو 1500 تجربه مزکه چې موږ د پانتون لپاره ځنګړې کړې ده چې دیغه احاطه یا مافیزوی دیوال تکمیل شي، نور تاسیسات به ان شاء الله ایسه تکمیلیږي. خو زه ډیر زیات باورمند یم چې د عربي متحده اماراتو ورسته اطمینان ماته ډیر زیات ډاډ راکوي چې دا پروژه به ان شاء الله ډیر زر شروع کیږي.
والي صاحب، د ناوې د سړک د جوړولو پر سر چې کوم ناندري روان وي، موږ راپورم پر تیر کړی چې دا ناندري پای ته ورسېدلې، مګر څو ورځې مخکې موږ د شرکت له مسؤل سره خبرې کولې، هغه ویل چې وسلام د خلکو سره ستونزې لري او عملا هم دا دی کار نه دی پیل شوی. آیا د خلکو هغه مشکل چې دوی مځکې غوښتلې او استملاک په برخه کې دوی ویل چې عملا د موږ سره د مځکو سودا وسي، هغه حل شوی او د سړک چارې په لیدون کې دی او که بیا هم څه مشکل ستاسو په مت کې؟
په اصول کې او په پرنسپ کې د دغه سرک او د هغه مزکو مشکل چې د دغه سرک په اهدا سره لمنځزي حل شوی دی. مشکل هغه خلک چې د مزکو تبادله غواړي هغه هم تشخیص شوی دی، هغه خلک چې د مزکو قیمت غواړي هغه هم مشخص شوی دی، او هغه کسان چې نمرې غواړي او یا کورونه په دې سره کې تخریبي، په دې باندې اداري مجلس هم پریکړه کړې ده، د دوی حق تثبیت کړی دی. یوازې دولتي مراحل د دغو تبادلو او د دې ځکه د قیمت او د عوض د ورکولو دولتي مراحل لا تکمیل شوي نه دي چې طبعا دا وخت غواړي. له خلکو سره زموږ توافق په دې باندې شوی دی او هغه د شکایتو د اورېدو کمیسون دولسی جرګې چې سمو دوړانې ته تشریف راوړی او هغه مل خلکو سره خبرې وکړې، زموږ ورستۍ فیصله دا ده چې کار به شروع کیږي، خلک به د کار مخه نه نیسي. موږ ولایتي اداره او په کابل کې د هلمند ولایت وکیل صاحبان به د خلکو سره د تبادلې په ترلاسه کولو کې کومک کوي تر څو دغه بهیر تسری شي او چټک شي.
ورستۍ پښتنه د نوزاد ولسوالۍ پاره کوم، څو ورځې وړاندې مو یو غونډه درلوده، تاسو د خلکو سره واغوي در څخه د فرهاد د یو مشهور بند جوړولو غوښتنه وکړه. دا څومره ساده ده، څومره اسانه ده او څومره ډاډ ورکوي د نوزاد خلکو ته چې دا کار کیږي؟
ما البته په خبرو کې هم په ډیر ښکاره او واضح ډول سره خلکو ته وویل، د خلکو غوښتنه دا وه چې موږ کوچنۍ پروژې وړې پروژې هیڅ ډول پروژې نه غواړو، یوازې د فرهاد بند غواړو. خو ما هغوی سره خبرو کې وویل چې یا کوچنۍ پروژې به غواړو، مکتبونه به هم جوړوو، د مکتبو دروازې به نه تړو چې مکتبونو دروازې وتړو، د کلینیکونو دروازې وتړو، د څکلو اوبه نه غواړو، زراعتي پروګرامونه نه غواړو، یوازې د فرهاد بند غواړو. دا غواړو او فرهاد بند زمونږ لپاره مهمه پروژه څخه ده چې په ستراتیژیک پلان کې د ولایت په ستراتیژیک پلان کې شامله پروژه ده. زمونږ هلې ځلې روانې دي تر څو دغه لپاره لومړی تخنیکی سروې تر سره شي. دا هم اما په نوزاد کې خپل وزام ته ویل چې په دې شرط چې دا مځکه په تخنیکی لحاظ د بند جوړولو وړتیا ولري. کچیرې دا مځکه د بند جوړولو لپاره مساعده مځکه نه وي او دا خاوره چې له لابراتوار او له تجزیه وروسته به له ټیسټ وروسته به دا معلومیږي چې ایا دا مځکه د دې وړتیا لري. له هغه وروسته ما دوی ته اطمینان ورکړ چې زما هلې ځلې به له مرسته کوونکو او د افغانستان له حکومت او اړوند ارګانونو په وړاندې دا وي چې زه به د فرهاد بند جوړولو لپاره خپل ټول کوششونه په کار اچوم. امنیت هم باید دغه سیمې پراخ شي، هغه سیمې امنیت هم باید مطمئن شي. نو ما خلک امنیت ته راوبلل او دوی نه مې غوښتنه وکړه چې تاسو د امنیت په پراخولو او ټینګولو کې باید مرسته وکړئ. که چیرې دا کارونه ترسره شول، زه امیدوار یم چې یوه ورځ به د فرهاد بند د جوړولو کار پیل کړي.
د هلمند لوالی محمد ګلاب منګل سره مو مرکه اوریده. د دې مرکه